ترنو بجو دوام کوي. اوري چې پر کندز شار د سپکو او درنو وسلو ډزې روان دي. افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندز پر ښار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندز پر ښار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشینکوفونو، پیکاو او نورو وسلو ډزونی ولیده. زموږ خبریال وایي چې دغه مرمۍ حتی د والی پر دفتر هم لګیږي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل مقاومت کوي او وسلوال طالبان په شا تمبولې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې څو پوستې نیولې او د پرمختګ هڅه کوي. په پکتیکا کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې 9 ملکي کسان ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څخه باندې 13 نور کسان ټپیان کړي هم دي. د پکتیکا د امنیت قمندان زړور زاهد له قوله ویل شوی چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودید. سیمې ته تللي خبریالان وایي چې د مرګ ژوبلې کچه لوړه ده، خو تر اوسه چارواکو په دې برخه کې دقیق ارقام نه دي ورکړي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درانه چاودنه وشوه چې 50 کسان پکې ووژل شول. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون د تلې 15مه وخت د طالبانو د رسېدو له 19مې کلیزې سره برابره وه. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستانی پوځیان هم شامل وو، خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښودلي وو. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو او د نړیوالو پوځیانو په بمباریو کې نږدې 100 تنه د برید کوونکي وژل شوي دي. مجاهد زیاته کړه افغان ځواکونو د داعش ډلې له وسلوالو سره چې سیمه ایزو پولیسو جامې اغوستې وې او مړي لا هم هلته پراته دي 8 ساعته جګړه وکړه. مجاهد زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 2 افغان سرحدي پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار له دې یوه ورځ مخکې ویلي وو پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې همدا رسیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د اجرایی ریاست ویان آصف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو د سوریې په قلمرو کې د ترهګرو د روزنې پر یو کام بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر اتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بریدونو د پیل پر پلان غور کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دای فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. روحانی وویل په سوریه کې چې زموږ اصلي هدف د تروریستانو له منځه وړل او ماتول دي، د واحدې واکمنۍ په توګه د مرکزي قدرت او مرکزي حکومت له پیاوړي کولو پرته بله لاره نشته. روحانی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همداراز وویل که متحده ایالات بندي ایرانیان خوشې کړي، دی به هم په ایران کې د دریو بندي امریکایانو د خوشې کولو لپاره هڅه وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان و پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښتۍ 40 نورې سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15,000 کډوال ډېری د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. اکثر دا کډوال په بادي کښتیو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته ځي. د روان کال له پیله شاوخوا 2,800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. د روسیې په سانت پیټرزبورګ ښار کې پرون سلګونه کسانو د جګړې پر ضد لاریون وکړ. پرون همداراز د روسیې په پلازمېنه مسکو کې لسګونه کسانو دې ته په ورته لاریون کې ګډون وکړ او د اوکراین او سوریې په جګړه کې د دې هیواد د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. پولیسو 10 تنه اعتراض کوونکي په مسکو کې او 2 تنه په سانت پیټرزبورګ کې ونیول. د سانت پیټرزبورګ د لاریون ځینو ګډونوالو د اوکراین ملي سرود وایي او د ځینو نورو په لاسونو کې د اوکراین د ملي بیرغ په رنګ آبي او ژیړ بالونونه وو. په سانت پیټرزبورګ کې په نیول شوو اعتراض کوونکو کې یوه هغه میرمن وه چې غوښتل یې د جګړې ضد پوستر بند کړي او یو بل نارینه چې ځان یې د اوکراین په بیرغ کې تاو کړی وو. امنیتي چارواکو وویل چې د لاریون په ترڅ کې یوازې بالونونه او پټارو ته اجازه ورکړل شوې وه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې په روانه جګړه کې د ورځې 5 میلیونه ډالره لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوای د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیترو پروشینکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. ده وویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد یو پر 15مه برخه ضایع کړې ده. پروشینکو وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغېزمن کړي دي. کیف او د واشنگتن په ګډون نور متحدان هڅه کوي چې پر مسکو فشار راوړي څو د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي، خو کرملین په دې مسأله کې لاس لرل رد کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. اورې چې پر کندز ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
بل راپور کې اورې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په نامه جنګېدونکي وسلوال څوک دي؟ ولسوالۍ ځواب وایي
د پاکستان د پوج کسان هم ورسره دي، د ملیشیا کسان هم ورسره دي. پاکستان پوج نه هم دا په موږ یې راشړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې چې ورکړل لکه چې ماته به نور هم ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې داعش ډلې ته زیات تلفات اړولي. د ولسي جرګې ادارې هیات له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په ایستلو کې د بیړې مخالفت وکړ.
اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي. دا په صلاحو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
فرانسې په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې دي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې واورئ. په دې خبرونه کې مخکې تر دې چې نور راپورونه راواخلو ورزو کندوز ولایت ته، د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سهار له 3 بجو له 2 برخو پر ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. تر اوسه د مرګ ژوبلې او په دې شخړې کې د اوښتې زیان په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکول سوي. اجمل آریان د پیښې سیمې ته نږدې دی. آریان صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ جګړه درېدلې که اوس هم روانه ده؟
فاست او د ازادي راډیو او رجن ته دا جګړه خو درې بجې د سهار پیل شوې ده. له څو استقامتو نه وسلوالو طالبانو د کندز په ښار ته حمله پیل کړې ده او جګړه اوس د کندز ښار جریان لري او په دې جګړه کې ملکي مخلاوی پاسا چې خلک فارغشو بلا اوښتې ده خو دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. هلته د مرمۍ هم په کندز ښار کې وي او خلک ډېر
په ویرې کې دي. اریان، په کندز کې او دغه راز په څو ولسوالیو کې په تېرو وختونو کې څو وری پوځي عملیات سوي دي. داسې ښکاري چې د وسلوالو ډلو تحرکات لا ختم سوي نه دي، که څنګه؟
روان کال د عمل میاشتې راهیسې په کندز کې پیل شوې وه چې په طالبانو ډېرې جګړو ته پراختیا ورکړه چې په پایله کې شهري ولسوالۍ کښې او افغان ځواکونه هم غواړي چادرۍ بېرته ونیوله. ولسوالۍ همدارنګه ډېرې زیاتې د همدارنګه اوس د کندز په مرکز باندې له څو استقامته خپله جګړه پیل کړې ده. خو کندز کښې امنیتي ځواکونه بیا وایي چې
بلې آرین صاحب، ستاسو د ټلیفون کرښه صفه نه ده. له اورېدونکو څخه معذرت غواړو. ومورېدل چې په کندز ولایت کې د سهار له دریو بجو پر څو برخو ډله ییزې حملې روانې دي. تر اوسه پورې په دې حملو کې د مرګ ژوبلې دغه ورځ د اوښتې زیان په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکول سوي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنې نه ملکي کسان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څه باندې دېرش نور کسان ټپیان کړي دي. نجیب الله الخیل له خوست نه نور حال راکوي. الخیل صاحب، څه دغه رات راغلي په تلفاتو کې دغه راز د مرګ ژوبلې په ارقامو کې؟
سلام تاسو ته او قدرمن اورېدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون د یکشنبې ورځې ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چاودنه وشوه چې وروستي ارقام چې شېبه وړاندې ما واخیستل د یوې سرچینې نه دا مرګ ژوبله اوولس تنو ته رسېدل ده او تر دېرشو نفرو پکې زیات زخمیان شوي دي. شېبه وړاندې د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببري د تلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې داسې مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. نعمت الله ببري دا وویل چې په پیل کې د مړو شمېر کم و، د ده په خبره چې یوولس تنه وو او تر دېرشو نفرو زیات زخمیان شوي وو، خو څوارلس نفره داسې وو چې د هغې ټپونه شدید وو او تېره شپه یو شمېر نورو امسا ورکړې ده چې په دې حساب باندې د مړو شمېر اوولس تنو ته رسېدلی او د ټپیانو تعداد هم تر دېرشو نفره زیات دی. د ده خبره دا وه چې یو شمېر داسې زخمیان هم وو چې هغه خپله کورنۍ وو، پرته له دې نه چې هلته امنیتي کسان یې ولېږدوي، هغوی په شخصي لحاظ باندې بعضې شخصي روغتونونو ته لېږدولي دي. نو ده دا هم وویل چې هلته د ملي اردو لیوا وه په خیرکوټ ولسوالۍ کې کله چې چاودنه رامنځته شوه، د پېښې ځای ته د ملي اردو سرتېري عاجل ورسېدل، هغوی مړي او زخمیان اول لیوا ته ولېږدول. کوم زخمیان چې برسېرن وو هغه یې د شرنې ولایتي روغتون ته ولېږدول او پاتې هغه څوک چې شدید وو هغه یې په چورلک په واسطه باندې کابل ته لېږدولي دي.
الخیل صاحب، په پکتیکا کې نږدې کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال دغسې یوه چاودنه سوې وه او اووه پنځوس کسان یې وژلي وه. چارواکي دغه راز تحلیل کوونکي څه وایي چې دا وروستۍ پېښه ولې داسې په یوه ځای کې یا ترسره کېږي؟
نو دا پېښه ډېره نوې ده او تازه ده. تر اوسه پورې سره ده چې موږ پرله پسې هڅه کوو تر څو امنیتي کسانو سره، خصوصا د هغه د ولایت له امنیه قمندان سره، د پکتیکا له والي سره یا نورو سرچینو سره، رسمي سرچینو سره ارتباط ونیسو. متاسفانه د هغوی د ټولو د تلیفون لیک او دا ارتباطي وسایل چې دي هغه قطع دي. مونږ نه وي توانېدلي چې دا مسایل رامنځته کړو. په هر ترتیب د پکتیکا مدني فعالانو سره چې مونږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې تر اوسه هم فیصله هغه څوک چې نه غواړي پکتیکا کې امن رامنځته شي، تر اوسه هم هغوی په موضوع کې دي. له داسې مواقعو نه چې کله د خلکو ګڼه ګوڼه وي د هغې نه استفاده کوي او داسې پېښه رامنځته کړي.
الخیل صاحب، وسلوالو طالبانو نن سهار ویلي دي چې په دې حمله کې یا په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. په دې ولایت کې چارواکي څه وایي چې د پکتیکا په دې وروستۍ حمله کې به د چا لاس وي؟
ما وړاندې تاسو ته چې لا تر اوسه پورې وخت خپل چارواکو مسؤلینو په دې ارتباط باندې څرګندونې نه دي کړي. وروسته کله چې جزئیات څرګند شول انشاءالله موږ به د اورېدونکو سره شریک کړو.
ومردل چې په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنه سوې ده چې د وروستیو ارقامو له مخې په دې چاودنه کې 18 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي دي. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې زیات وژل شوي کسان د داعش ډلې غړي نه بلکې پاکستاني پوځیان دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه زیات شوي دي. د ننګرهار خلک شکایت کوي چې دغه ډله خلک بې رحمۍ سره ډبوي وژني ان چې د خلکو کورونو ته یې اور هم اچولی دی. شاه محمود شینواری نور حال راکوي له جلال آباد نه. شینواری صاحب، چارواکي څه وایي چې د دې ډلې په وړاندې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څه اقدامات کړي دي؟
ډېره زیاته مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالو ډلو لخوا هغه خپل فعالیتونو ته پراخوالی ورکړل شوی دی، چې په کوټ ولسوالۍ او د څو ولسوالۍ چې دوی خپل فعالیت پکې زیات کړی وو. حکومتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په کوټ ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل، بېرته خپل قوتونه دوه ورځې وړاندې شاته شوله. یوازې هلته د سیمې خلکو چې د پاڅون په نوم باندې راپاڅېدلي وو، هملته په څو کې ځانونه ځای په ځای کړي وو. د هغوی د حمایت په خاطر باندې دوی دغه عملیات ترسره کړي وو. خو وړمه شپه چې کله بیا په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په 1600 پوستو باندې په یو وخت سره بریدونه پیل کړل، تېره ورځ هم افغان ګډ ځواکونه د ولسوال په خبره باندې چې په وخت ورسېدل، او همدغه لامل و چې هلته د داعش وسلوالې ډلې ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د دوی په وینا باندې شاوخوا 95 نفره وژل شول. د ولسوال د معلوماتو له مخې په دغه وژل شوو کې زیاتره کسان چې پاکستانیان دي، هغوی سره ځینې داسې کارتونه هم ترلاسه شوي دي چې هغه د پاکستان د ملیشو او همدارنګه د پاکستان د فوج پورې تړاو لري. خو په دې برخه کې یو مهم مسله، هغه د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر چې کله ننګرهار ته راستون شوی دی، دلته تېره ورځ یو غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې دیني علماو فتوا صادره کړله او دا اعلان وکړه چې د داعش په خلاف باندې جنګ ته جواز ورکړ. حاجي ظاهر قدیر بیا هم د تیر په تیر باندې خپل ژمنه تازه کړله او ویل چې دی په همدې خاطر راغلی دی تر څو ولسونه د داعش د وسلوالو ډلې د ظلم څخه خلاص کړي. خو د همدغې غونډې په همدغې ماښام باندې، یعنی تېره شپه، پرله پسې ډول درې چاودنې چې هغه د حاجي ظاهر کور او همدارنګه د هغه دفتر سره دوه چاودنې وشولې، او د داعش وسلوالو ډلې مسؤلیت په غاړه واخیسته او ګواښ یې وکړ چې دا لومړنی حرکت دی او په راتلونکي کې هم دوی ته پلان لري چې دغسې ورته چاودنې د دوی په مرکزونو او دفتر یا کور سره ترسره کړي، ځکه دوی د داعش په خلاف باندې غږ پورته کړی دی.
بلې، شینوار صاحب، په تېرو ورځو کې د داعش ډلې د تقریبا 100 غړو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. تر دې مخکې هم د داعش ډلې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی. چارواکي څه وایي چې دا ډله په دې ولایت کې تر پخوا کمزورې شوې ده؟ له دې سره
ولایتي اداره په دې برخه کې رسنیو سره نه غواړي چې ځینې معلومات شریکې. خو د اچین ولسوال چې ازادي راډیو ورسره ځانګړې مرکه درلودله، هغه هغه وخت هم ویلي وو چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو لړۍ زیاته شوې ده، او همدغه ویرې ښودلې وه چې هغوی غواړي ځانونه ځای په ځای کړي او د کوم غټ پلان ترسره کولو اراده لري. نو ولسوال دغه مسله له پخوا نه رسنیو سره شریکه کړې او ویلي وو چې د هغوی نفوس هم کوشش کوي چې په پراخه کې همدارنګه اکمالات کې. او بله مسله چې وه، هغوی زیاتره درنې هم د داعش وسلوالو سره دي چې همدا اوس عملاً تېره ورځ هم هغه امنیتي چارواکو همدا ومنله چې په جګړه کې هغوی د دغه درنو وسلو څخه هم کار اخیسته.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه تاسو ته راپور درکوه. په کندهار کې د اختر په څلورو ورځو کې د ټرافیکي پیښو له کبله تر سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، علت څه شول سوی د دومره کسانو د مرګ ژوبلې؟
سالی صاحب، ستاسو اورېدونکو سهار دی. د دغه ترافیکي پیښو علت د ځوانانو او د ماشومانو لخوا د موټرونو او موټرسایکلونو
چلول دي چې هغه دوی وایي چې سخت بې احتیاطي شوې ده. البته مسله دا ده چې د کندهار میرویس روغتون ته تقریبا 8 مړي او شاوخوا 15 نوي ټپیان وړل شوي دي چې دوی وایي دغه ټول د اختر په درو ورځو څلور ورځو کې په ښار کې دننه په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه شمېر ته په کتو معلومېږي چې دا د تېرو اخترونو په پرتله لږ دي. یو بله مسله مهمه دا ده چې په کندهار کې یو منظم ترافیکي سیستم موجود نه دی، نو ځکه زیاتره وخت دغسې پېښې رامنځته کېږي.
له محمد صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې په کندهار کې د اختر په څلور ورځو کې د ټرافیکي پیښو له کبله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته رااستولې دي.
د محمد رفیق پلامه اوریدونکو په خپل پیغام کې د پکتیکا ولایت پر وروستۍ پیښه خواشینی ښودلې او له افغان حکومت نه هیله کړې چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي. جاوید له زابله پر موټرسایکلانو د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز په زابل کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. اوریدونکو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. محمد یعقوب له هلمند لیکي په سنګین ولسوالۍ کې نامني زیاته ده. ګڼ کسان د جنگ له ساحو نورو ځایونو ته کډه شوي، هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. عبدالصمد برکی له کابله له ټولو افغانانو غوښتنه کوم چې له افغان دولت سره یو ځای شي چې د داعش ډلې د ظلمونو په وړاندې اساسي مبارزه وشي. رحیم الله مقدس لیکي له افغان دولت نه هیله کوو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. مرتضی خان قلمزوی بیا د داعش ډله سرطاني ناروغي بللې او له دولت نه هیله کړې چې پر وخت یې چاره وکړي. محمد ویس بیا د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استیضا پر مسله انتقاد کړی او وایي دغه جرګه دې د دې پر ځای نورالحق علومي ته مشوره ورکړي. محمد یونس بیا له افغان دولت نه هیله کړې چې د ډاکټرانو د فیس اندازه راکمه کړي چې د زیاتو کسانو په واسطه ورکړه پوره نه ده.
افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هېواد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی او د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یوه غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکي یو څو وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړی و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ییزه همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست ویان آصف آشنا همدارس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو او د امریکا په ګډون په درې اړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
بحث روشن است. تعهداتی که در نشست های
خبر روشن ده، هغه ژمنه چې په دوارخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نشي. پاکستان باید هغه ژمنه چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړي دي عملي کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لاره یو، که څه هم د دې ترڅنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبې ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همدار از هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوي بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیارغونې، ثبات او همدار از له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهاله همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله وژل سوي وسلوال د داعش غړي نه بلکې په اصل کې پاکستاني پوځیان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه تفسیر نه ده کړی. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ مسولین وایي په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید کوونکي په نامه داعش، خو په اصل کې زیاتره برخه یې پاکستاني پوځیان وو. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې پوره د اچین په پیښه کې وژل شوو وسلوالو سره داسې اسناد ترلاسه شوي چې زیاتره یې د پاکستان پوځ او ملیشو سره تړاو لري.
کسان هم ور سره دي، د ملیشي کسان هم ور سره دي. پاکستان پوځ دی همدا په موږ را شړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې چې ورکړل هغه چې ماته به نور هم ورکوي.
نوموړي وویل دغه وسلوالو غوښتل چې د اچین ولسوالۍ او په دې ولسوالۍ کې شپاړس امنیتي پوستې تر برید لاندې راولي او سقوط یې کړي، خو د امنیتي ځواکونو حمایت په وخت سره وشو او دوی ته لویه ماتې ورکړه.
زموږ قهرمان پوځ ټوله ورسېده او ملي پولیس، محلي پولیس، نو خلکو ته مورال ورکړه. په هغه وخت سره چې څنګه راورس موږ په پوسټه کې دوه شهیدانو، نور زخمیانو، خو هغو ته نجات ورکړه.
د داعش وسلوالې ډلې د یک شمې په شپه د اچین ولسوالۍ په ګڼو پوستو بریدونه پیل کړل چې د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره په مخامخ جګړه او هوایي بریدونو کې تر 15 تنو پورې وسلوال وژل شوي او د هغوی ډله ییز بریدونه یې په شا وتنبول. خو بلخوا ابو حامد چې ځان د داعش وسلوالې ډلې وین معرفي کوي، ادعا وکړه چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو بیز او دوه پوستې نیولي او زیاته کړه چې 50 تنو پورې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اچین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړه او په خبره په دې جګړه کې یوازې 4 سرتیر وژل شوي او 6 تن نور زخمیان دي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه په ګډه کار کوي څو دې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ټینګولو اجازه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. تفصیل د ابراهیم صفي په راپور کې.
د پولیسو ځانګړی سواک، د ملي اردو کمانډو او د ملي امنیت ریاست، د چټک غبرګون پولیس په ګډه کار کوي سو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه مهار کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د داعش ډلې ګواښونه موجود دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په تیرو دریو میاشتو کې یې داعش ډلې ته په ننګرهار کې پیاوړې ضربه ورکړې ده.
هغه ټکانونه چې داعش په تیرو درې میاشتو کې په ننګرهار کې لیدلي دي، نږدې 300 کسان له دوی څخه له منځه تللي. زموږ تمرکز همدا دی چې پرې نږدو چې داعش په افغانستان کې نفوذ وکړي. داعش یو جدي ګواښ دی. نړیواله ټولنه هم له موږ سره همکاره ده چې داعش باید له منځه لاړ سي او دلته ځای ونه لري.
له دې وړاندې د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو هم د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په اړتیا ټینګار کړی دی او دا ډلې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته هم خطرناکه بللې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت ریاست وویل چې د داعش ډلې د ځپلو په هدف یې یوه ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دې ډلې د یک شنبې په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر سو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله وکړه.
داعش یوه تروریستي ډله ده. هر څوک چې داعش ډلې ته تبلیغ کوي تابعاً تروریست به وشمیرل سي. موږ هم د خلکو په مرسته په ډېر جدیت سره هڅه کوو تر څو دغه کسان مشخص او تعقیب لاندې ونیسو. داعش ډېر لوی ګواښ دی او له دې ډلې سره مبارزه د هر افغان دنده ده.
د کورنۍ چارو وزارت وایند صدیق صدیقی وایي چې داعش یوه ترهګریزه ډله ده او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات کوي. له دې وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ظلمونو پرله پسې راپورونه خپاره شول او حکومت هم د دې ډلې د ځپلو په هدف په ننګرهار کې عملیات پیل کړي دي. کارپوهان وایي له داعش څخه د ژغورنې یوازینۍ لاره د حکومت او خلکو یووالی او ګډه مبارزه ده. دوی وایي که حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیسي ممکن له ننګرهار او هلمند پرته نورو ولایتونو ته هم د دې ډلې د فعالیتونو لمن وغځیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
لدې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودی نوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشینکوفونو پیکاوو او نورو وسلو ډزو نیولې ده. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې 9 ملکي کسان ووژل شول او څه باندې 1.5 نور ټپیان شول. سیمې ته تللي خبریالان وایي چې د مرګ ژوبلې کچه زیاته ده خو چارواکو تر اوسه په دې برخه کې دقیق ارقام نه دي ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ یې حمله کړې پاکستاني پوځیان هم شامل وو خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښودلي وو. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي وخت د بشار په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی دی. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د روسیې په سان پیټرسبورګ ښار کې پرون سلګونه کسانو د جګړې پر ضد لاریون وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پرشونکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په روانې جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالره لګښت راځي.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم رسل ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه وځي د هیواد پر امنیتي حالاتو به ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغې چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیري ونه باسي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیري پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته هم ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو پښو درېږي. نو اوس به دا د دوی یوه تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسله ومنه دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 1000 او یا سلګونه سرتیري پرېږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پام وړ سرتیري په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامې په اساس او هغه کوم وادي چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او دغه شمیر به په تدریجي ډول 15,500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعهدات سره مخامخ یو چې دا تعهدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعهد دی، بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعهد دی. نو د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه وي.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورکو ازنه د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. فرانسې پرون د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانسوا اولان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په سوریه کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د ده په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړ. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé
France nan sahar pa Suria ke de Daesh terroristi dale de rozane par hag camp bombari wakra che zamung de hewat amniyat ta gwaq tre ke da pa de hamla ke de Suria khatis khar Deir ez-Zor ta pa yow najde mawqiyat ke yow camp pa nakhasho
a l'est de la Syrie.
پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوری کار ست اورګانایزیشن
موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حمله تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر بنسټ او د خپل مشروع حق لمخې اقدام وکړ. ماده فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړای دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان دروانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان ملاتوي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رکشوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوی ځانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دی. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي: زه مراد خان د غزنی له ولایته د مقر له ولسوالۍ څخه یم. د ما د اکا زوی چې نوم یې حکمت الله ده، د پلار نوم یې نقیب الله ده، او یو میاشت کېږي چې د ایران په شهراز کې لادرکه شوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00903 09 4 3 1. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم: 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 00 09 4 3 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی چې په ازادي راډیو کې کله چې دوی خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي نو ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. موږ په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو ورونو ته وایو چې کله د تاسو د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي، نو خپله فکر وکړئ چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ، او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځ د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې د دغو ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولې دی. ورور یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم: 0 58 9 4 5 2. شماره یو ځل بیا وایم: 0 58 9 4 5 2. وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. که هر څوک یې پوښتنه کوي په دغه شماره کې زنګ را ووایي: 0 9 2 4 0 9 0 4. په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچي چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبیل هلمند ولایت د ناوی دور سوال استاسر پته مایس کیم. پیغام دا غو بیز مصر د عبد الحق نامه د زنده‌باد ته او کوم کی دی د شاپسن د کیلې دی.
السلام علیکم، د زړه د نه هر نه راځي مون مې نکی ده د تاسو په نوم باندې د تایو د تاسو نه له مشکل ډیر وخت نه افرو ده د سړی پول له سلام ما د ټلیفون نمبر د 0 8 3 4 2 5 9 4 2. میرا د زنګ ماتو و.
ما زه د کندهار ولایت خبره کوم. سلام سایل من ولایت وکړم، او زه د مېمنه ولایت هم د غیثار سیالي ته د کوم د 3 کال کې چې د کور څخه نه درته و. ما ته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی. زما سم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شماره د زما سره تماس ونیسي. شماره تکراروم: 0 2 2 1 1 2 2 0
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمند وجود سره نږدې اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روحانی اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مرې په دې نمبر زنګ ووهي. صفر و زره نه نوي یو سل او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکې کړی و. ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان سخیدات ولد سید محمد تقریبا عمرې د څلوېښت کالو څخه کم زیات هم داسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یا ورې بیا وایم 0000223481. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211211415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو دوستانو ډېر به مونه زنده و راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالجبار د زابل ولایت د جمرزو د ولسوالۍ د فیض آباد کلي اوسېدونکی یم. زه حالاً د زنځیر د ښار سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی ورک دی، دا دوه کاله کېږي د زمونږ د هېڅ زوم د مرګ پته نشته. ډېر دښمن یو، ډېر مخدی په خپله یا زموږ غږ اوري یا کوم بل ورور مسلمان په دې هکله څه معلومات لري نو موږ ته دې په دې هکله موږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي. پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه شماره یوازې تکرارم. پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه خپل
جائزہ بولش میرے سپر و نہ نہ یو سنجلس دی دو شپاک شپاک و سلام.
دا ازادي راډیو کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ او د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زموږ د کاکا دی چې بشیر نومېږي او دی د ریډي و د غالې په مابین کې دا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر ور هر مسلمان چې د مرګ او د ژوند معلومات لري په دغه شمېرې دی موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه دولس او درو دېرش شپږ پنځوس. یو ور بیا شمېره ودوی ته وایم صفر اووه دولس درو دېرش شپږ پنځوس. دی ډېره خوشبخته سړی و انسان و چې د همزول یې پسې ډېر دی که دی به خپله زموږ زنګ اوري هم دې موږ ته په دغه شمېرې زنګ ووهي. دی ریډي و د غالې سرمیان په دغه مابین کې نادرکه شوی دی. سلام علیکم. السلام علیکم. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زما اخښه شریف دا څلور کاله کېږي چې ورک دی او کار چا موږ ته معلومات راکوي دوه نیم لک کښې ورکوو و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه پنځه سوه دوه ویشت دوه سوه درې ویشت پنځلس. سلام علیکم. زما یو ورور ورک دی چې دا دوه کاله ورک دی. معلومات یې نه دی سوی. هر چا قیایدلی په هر هر چیرې چیرې دغه ټلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اویه اته اتیا شپږ سوه اووه نوي. دغه سړي معلومات باید ما ته ژر تر ژره وشي.
ہلو السلام علیکم. میں سید گل بازی ولایت ولسوالی میں ماما بھی سر نسخہ نمک کا مزار قیم کی رکھتے ہوئے میں کلا خان ایک سو میں دنیا تھا کہ مجھ سے ڈیڑھ لاکھ روپئے شیری ملے ایک جتوں سے مارا رستے پر وہ اٹھ دو تین جو اٹھ سلور دو رستے پر آخر دینا سے پر وہ اٹھ دو تین جو اٹھ سلور دو رستے پر آخر دینا.
سلام علیکم ورور بس یو رک سوی عزیز لرم د عبدالحمید په نامه د دامنی نیکه زوی د نادر وراره د دیرش کاله کېږي ورک دی. چې هر یو معلومات لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځه سوه لس نه سوه یو دیرش څلور. هر یو کې دوست یا انډیوال معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي.
ہلو السلام علیکم. پیغام ورن چې زما یو ورک عزیز ده زما اوخی ده. زما نوم محبوب ده او لس کاله کېږي زما اوخی له کوره وتلی ده او که هر چاته معلومات وي ما پر دغه شمېرو او د هغو نفر نوم اسدالله ده. که هر چاته معلومات وي او یو دی په خپله زما غږ اوري په دغه شمېره زما نه زنګ ووهي صفر اته څلور څلوېښت صفر صفر یو دوه پنځه. بیا د دغه شمېره تکراروم صفر اویا څلور اتیا صفر صفر یو سل پنځه ویشت. وسلام. ډېره مننه.
السلام علیکم. شیر محمد خبر کوم د ګرد جنګل څخه. شیر محمد د فیت محمد زوی اتلس کاله عمر لري. د څلور میاشتو په شاوخوا کښې ورک شوی دی. که چا لیدلې وي چا سره معلومات وي نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر درې سوه اووه څلوېښت سوه دوه پنځوس سل اته ویشت صفر. بله شمېره ده صفر درې سوه اته څلوېښت درې ویشت څلور اویا پنځه سوه نه اویا. په ګرد جنګل کښې ورک شوی دی. بس دغه شمېره ته زنګ ووهي که چا سره معلومات وي.
اول زما یو ورور ورک ده. زه رحمان جان خبرې کوم او پلار نوم مې ملا جان ده او ورور مې چې ورک شوی ده هغه اکبر خان نوم ده او په پېښور اسماعیل خیل کښې نیول شوی ده میر اسماعیل خان کښې. او چې هر چا ته معلوم وي د پولیسو ونیولی ده چې هر چا ته معلوم وي ما ته په دې شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه اته دوه نهه درې سوه اووه څلوېښت اخر کښې م لس. شهر چا ته معلوم وي موږ ته دې په دې لو شمېره باندې زنګ ووهي ورسره.
ازادي راډیو ته د هلمند ولایت زما یو دوست دی چې رحمتالله نومېږي. یو کال د یو کال راهیسې نادرکه دی. دی زما اواز اوري یا د ده په اړه بس معلومات دي په دې شمېرې دې زنګ ووهي صفر اووه اته پنځلس نه دېرش اتیا صفر اووه سوه اته نوي پنځلس نه دېرش اتیا. وسلام.
زما یو اکا دی د اوویشت کال عمر لري
چه پروش کال نظر کسه ویدی هر سلی چه تو ده معلومات داری پا ده شماره دلی که را سرونی سی چه پر آویا و دیش نویش پرسا و سلر ویش پر سرینی به سرلاسه که سلام علیکم
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکوشو و دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری کم ورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پا ده شماره تلیفون خپل پیغامونه پریگدی 00460 دواویشت یوولس چلیریست یوسلو پینزلس آزادی رادیو
بله السلام علیکم زق بایده دو اشیر دو ولسوالی و چیزم که زما یو انجوال دی چې دا لس کاله کېږي چې ورک دی په پاکستان کې نو اوس هېڅ د مرګو د ژوند معلومات نه لرو نو که هر مؤمن مسلمان دغه معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 1 3 3 1 6 3
السلام علیکم سلیم خبرې کوم د لغمان ولایت ما یو ورور وکړل اول جان په نامه سږي پنځم شپږم کال ده چې هر چا د درکې په دنیا په هر کونج کې موږ ته د بدو شمېرو زنګ ووي 0 0 3 3 4 8 0 شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 6 0 دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووي او جان په نامه ورک د ما خپل نوم سلیم دی مشهور نوم یې ولا جان دی چې هر چا د معلوماتو دغه شمېره د موږ ته زنګ ووي مننه ازادي راډیو زنده
ما ورور دی د سیدم ساکلاری و سګریش ول سالی پروته د کال درین د محمد دین میږي په ځای ګریش ساکلا په لاله نادر کسو یې هر چا ته کمالین یا یو خبر یا د خپل ځغ اوري هر چا کوم څه معلومات راکې 2000 افغانۍ شیرینی ورکو د کال درین د دې سټریسری می د ازادي راډیو ته کې کړو اوس مو څه فکر څه د لمبر دی 0 0 3 1 1 3 0 تلفون بل شماره 0 1 1 3 0 0 موږ ازادي راډیو ډېر خوشاله یو دا پیغام هر ورځ سره دی چې خو کې ګنج خدای 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 مهربانه دی مشته خبر راشي
الو السلام علیکم دا ته ګول د پلیټخي ورته دون چې زما دی والدي ګزارکیر په نام د جمع خان دی دا ته د معلومات د لاس کال کې د جنازه کښه وي دی او کومه چې دا معلومات راکې نو دا غبا بل کا غلطي اعلان یې د غلمبه ته دنګ وي چې پر واره پنځه شپه اتیا درې سو اته تلوي
السلام علیکم نانم عبدالولی د کندهار ولایت د اومی ناحیه د میر بازار اوسیدونکی یم زما د خاله زوی چې سیفلانې میږي د حاجي ګل زوی دی د لولی اوسیدونکي دی سیفلانه مې په ښار کې وه او بیا وروسته درکه شو د هر مسلمان ته په سیکلا په اړه معلومات لري زما سره په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسئ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایت ګرزوت او وسالی سره فرماس کیم نو دا یو کار دی د اصلاح په نامه ورته د بری کار کیږي د ایران پر لارې باندې ورته د هر چا کوم معلومات وو بیا په ماته په دغه شماره ځانګړي کوي صفر دوه ګټه اووه بیا شپږ بیا اووه بیا پنځه بیا نهه بیا دوه بیا صفر پنځه په دا شماره کې مات.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما نوم خلیل دی د صحبت کلي څخه خبرې کوم د سناجت وغیره غاړي سره. ما یو انډیوال دی د نکب په نامه د پلار نوم یو داکار دی د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. هر چا ته که پته سته یا دی دا زما خپل ما ژغه اوري ما ته چې زما د ښځې په شمېره زنګ راوي صفر اووه صفر اته نه و صفر یو شپږ صفر.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار دی. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. موږ به یې حتما تاسې ته نشر کړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسې سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.